به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو له دې خبرونه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني ډاډ ورکوي چې طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلی، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو درنې حملې په شا تمبولې دي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې قدرمنو اوریدونکو د ناولونو د کرکټرونو په اړه له لیکوال ګلرحمن رحماني سره خبرې کوو.
زموږ په کرکتنو کې کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کرکتنې یا د نقد نه ډېره داسې اوچته بولي. حال دا چې د مکالمو د منطقي تړاو نشتوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
قدرمنو اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار کوي. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې افغانان پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپل اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون له عبدالله سره وکتل. د ښاغلي عبدالله مرستیال ویان امید میسم ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل.
آقای خلیلزاد اصرار کرد که واشنگتن متعهد است پروسه صلح را به مالکیت.
خغلی خلیلزاد تنگار وکرد چه واشنگتن ژمن دی چه د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مختدی، او اجرایه رئیس تنگار وکرد چه د سولې د پروسې په تړاو باید د افغانستان خلکو ته ګام په ګام معلومات ورکړل شي. خغلی خلیلزاد د یکشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلی و. د خلیلزاد دغه لیدنې کتنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره ورول دي. ټاکل شوی چې نوموړی به په دې سفر کې پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې فعال دی هم سفرونه وکړي. سعودي عربستان په کابل کې پرونی ځانوژونکي حمله چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل په سختو ټکو وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا ډول بېرحمانه اعمال په کلکه غندلي. له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې، او ضمناً یې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره کلک پیوستون ښودلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې منلی، نور 40 کسان هم ټپیان شوي دي. د حمله د لسګونو معترضانو د راټولېدو ځای ته نږدې وشوه. د ترکیې ساحلي ګارد وایي د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې 14 افغانان او یو ایرانی پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ساحلي ګارد په وینا دا پیښه پرون وشوه چې په ترڅ کې 15 تنه نور لا هم تری تم دي. په ورکه شویو کسانو پسې د لټون عملیات روان دي. درې تنه د سیمې کب نیونکو د کوچنیو کښتیو په ذریعه ژغورلي دي، او دوه تنه توانېدلي چې خپل ځانونه له اوبو راوباسي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپله اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. دا وروسته له هغه چې واشنګټن بیا پر تهران د تیلو بندیزونه ولګول. د دې نړیوالې ادارې لومړنی راپور دی چې خپریږي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په دغه راپور کې چې پرون یې په ویانا کې له خپل مقره خپور کړ ویلي چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې او د دې ډول موادو موادو د تولید لپاره د ایران ورتیا له هغه حد ټیټه ده چې په دغه تاریخي تړون کې تعین شوې وه. د دې ادارې لخوا د سیمه ایزو څیړنو ځینې برخې مخکې له دې چې د نومبر په 15 پر ایران د واشنگټن دا نوي بندیزونه جاري شي ترسره شوي دي، خو یو جګپوړي ډیپلومات چې له وضعیته خبر دی ویلي داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې له هغه وخته دي د ایران په همکاري یا په دریځ کې کوم بدلون راغلی وي. د ناتو عمومي منشي د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ له وروستۍ لفظي جګړو وروسته خبرداری ورکړی چې د ناتو اروپایي غړي باید د دې سازمان دفاعي اتحاد له خطر سره مخامخ نه کړي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په برلین کې په یوه غونډه کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 9 نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د دې خبرې په کولو سره چې اروپا باید یو رښتینی پوځ ولري سپکاوی کړی دی. مکرون د اروپایي پوځ د اړتیا په اړه په څرګندونو کې د متحدو ایالاتو نوم هم د روسیې او چین په خوا کې اخیستی و چې د ده په وینا د اروپا امنیت ګواښي. د ناټو عمومي منشي پرته له دې چې د اروپا د پوځ د جوړولو په اړه د مکرون غوښتنې ته اشاره وکړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له ناټو سره د موازي فعالیتونو او له متحدو ایالاتو سره د اړیکو د زیانمنولو په وړاندې خبرداری ورکړ. او په یمن کې ډاکټران په تیرو 24 ساعتونو کې د بندري ښار حدایده په جګړو کې د لږ تر لږه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د یمن حکومت پلوي ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي، د حوثي اغیانو پر وړاندې چې د ایران لخوا یې ملاتړ کېږي، جګړه کوي او هڅه کوي چې حدایده ښار له دغو یاغیانو تصفیه کړي. په عین حال کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل ترڅو فشار پرې راوړي چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر پاڼه کتلای شي، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم لنډې خبری برخې ته ورځو او لومړی مطلب راخلو. ولسمشر اشرف غنی په خپلو نویو څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی د واشنگټن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې افغانستان دا جګړه نه بایلي. ولسمشر وویل د ده حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروع بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلی غنی په دې ویډیوي کانفرنس کې وویل طالبان د ګټلو په حالت کې نه دي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په کابل کې یو انتحاري برید کوونکي ځان والوزاوه او ګڼ خلک کې مړه او ټپیان کړل. همداراز د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنې جګړې وشوې چې په ترڅ کې مرګ ژوبله هم پېښه شوه. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو 4 کلونو کې د افغان ملي ځواکونو له 28,000 زیات سرتیري په جګړو کې وژل شوي، خو د ډاډ څرګند کړ چې افغان پوځ هوایي ځواک او کومانډو قوت درلودی نو کولای شوای چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. افغان ولسمشر وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات پېښ شوي دي دوی په دفاعي حالت کې وو. ولسمشر د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره څرګنده کړه او ویل چې د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د سرتیرو مرګ ژوبله راکمه شوه، ځکه د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ملي ځواکونو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې یوازې 85 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي، په داسې حال کې چې د همدې مودې په ترڅ کې له 28,500 زیات افغان ځواکونه شهیدان شوي دي. ښاغلی غنی په دې اړه هم خبرې وکړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې افغان حکومت او متحد ایالات ورته دریزونه لري، خو ولسمشر غنی د پاکستان یادونه وای یو ځل بیا وکړه او ویل چې پاکستان لا هم د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې بیړنۍ کار نه کوي او په خپلو پالیسیو کې هم بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ځواکونو د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې د سختو نښتو راپورونه پکې ورکړل شوي دي د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمې ته نور ځواکونه استول شوي دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو طالبانو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. دغه څرګندونې د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان ملي اردو لوی درسیز محمد شریف یفتلی به نن جاغوري ته لاړ شي او د جګړې قومانده به خپله په لاس کې واخلي.
موږ جاغوري ته په شپږ پروازو کې اضافه سرتیري او همدارنګه د ډاکټر شاه جهان تر مشرۍ لاندې یو پلاوی هم واستولو. په دې اضافه سرتیرو کې د ملي امنیت همدارنګه د افغان کمانډو ځانګړي ځواکونه شامل وو. سبا به د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز خپل هلته لاړ شي او د جګړې قومانده خپله په غاړه واخلي.
د ښاغلي جاوید په وینا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په ګډون عملیات دوام لري چې دښمن ته پکې درنه مرژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر څرګند نه کړ. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د راپورونو له مخې د غزنی په دې دولسو ولایتونو کې په جګړو کې د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون په لسګونو د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي وژل شوي، آیا په دې اړه دقیق ارقام شته؟ د دفاع وزارت ویان ښاغلي جاوید وویل
بد وختانه جګړه کې تلفات شي، موږ تلفات لرل ولې تلفات رقم چې هغه څه چې محلي دولتي شورا چارواکي یا نور ریورکي هغه دقیق نه دي. د تلفات د دقیق دقت لپاره همدارنګ چې روخانه شي څومره ملکي او څومره زموږ د افغانستان د وسلوال پوز شهیدان یا ټپیان لرو د هغې لپاره هم څېړنې روانې دي. هر وخت چې د څېړنې بشپړې شي هغه رقم به له تاسو سره شریک کړو.
نیویارک ټایمز ورسپانه چې د خبریالانو یوه کوچنۍ ډله د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ ته تللې وایي چې یوازې د یکشنبې او دوشنبې د ورځو په جګړو کې لږ تر لږه دېرش کمانډو ځواکونه او د محلي پولیسو پنځوس غړي وژل شوي دي. د غزنی د جاغوري او مالستان او دغه راز د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالیو چې اکثریت وګړي یې هزارګان دي، د امنیت د ټینګښت لپاره پرون په کابل کې په سلګونو کسان ارګ ته نږدې د اعتراض په توګه راټول شوي وو. د مظاهرې له پای ته رسېدو سره سم د ملک اصغر په څلور لاره کې په یو ځان مجون کې حمله کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې پر دې ولسوالیو او د فراه ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې حملې شدیدې کړې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو دوهم بهیر پیل کړی دی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر لویدیز رسنیو په کابل کې د دوشنبه د ورځې حمله او په پلازمینه کې د شیعه افغانانو اعتراضونو ته کتل دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې حمله کوونکي بیا هم شیعهګان په نقشه کول غوښتل. د ورځپاڼې په وینا اعتراض کوونکو د یک شنبه په ماخستن د جمهوری ریاست ارګ ته نږدې لاریونونه پیل کړل. دوی د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو او اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د پراخو عملیاتو او جدي اقداماتو غوښتنه کوله. په دې ورستوي کې طالبانو پر دغه درو ولسوالیو په حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولي چې اکثر یې هزارګان وو. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي چې په دې ورستوي دوه اونیو کې په غزنی او اروزګان ولایتونو کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي، خو دغو سیمو ته نسبي امنیت نه دی راغلی. د دوشنبه په ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې تازه نفس ځواکونه او هوایي قواوی د غزنی ولایت مالستان او جاغوري ولسوالیو ته لیږل سوي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په ډلهیزه وژنه لاس پورې کوي او یو خوندي ولسوالۍ سقوط کوي. ورځپاڼې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په اړه لیکلي چې سرتیری او د افغانستان د ملي پولیسو افسران په اوښلنو سترګو د همکارانو مړې له دې ولسوالۍ انتقالوي. د نیویارک ټایمز په وینا د دوی تر مړینې څلور ورځې مخکې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د الوتکو په وسیله د جاغوري ولسوالۍ ته انتقال سوي وو چې په سیمه کې تر ټولو خوندي ولسوالۍ د طالبانو له حملو وژغوري. د دې ولسوالۍ تر ټولو زیات نفوس 1000 افغانان جوړوي. همدغو تهدیدونو سلګونو کسان د کابل سرکونو ته د اعتراض کولو په خاطر راوستل. دوی له مرکزي حکومت غوښتل چې د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالۍ او د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریالان په دې وروستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته تللي او وضعیت یې په سترګو کتلی دی. ورځپاڼې د غزنی ولایت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې 13 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیري او پولیس له یکشنبې څخه تر دوشنبې پورې په جاغوري ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د ځایي ځواکونو یو قومندان ناظر حسین چې د جاغوري په جګړه کې ټپي سوی و ورځپاڼې ته ویلي د سرتیرو عام وژنه دوام لري او که په چټکۍ سره د دې ولسوالۍ په اړه پرېکړه ونیسي د طالبانو په لاس یې د سقوط خطر شته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخي روح ک پر مخ تزمکه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقۍ ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقۍ کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقۍ ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقۍ یوې عالی بینجو ته تم کیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځې نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دودول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یا صندوق ته ورکړي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالستانو د مالي ملاتړ صندوق ته رسېدلي او د مالی وزارت لخوا واده شوې 10 میلیونه افغانۍ به هم ډېر ژر یا صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپان یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یواله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کېږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دغه آله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، او ډېر پرمختګ وایي جاپانی شو چې دی بېخي ډېر. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی دا اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې د رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچیرې د نړۍ ادبیاتو ته ځیر شو نو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصرو ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینې یې په خپله تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
که چیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې ته راوبلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دیوونه یو څنګه وګولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه، اوږده نقلونه لکه پخوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت کې سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، قلم نه غوړي کې داستانونه هم نه وي لیکلې، په یوه ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه یې کړې، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده، چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کیږي شاید تر څنګ که نور نه وي، د ناول دپاره هم البته بشري پیښې دي، د هغې دپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، آثار چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت پرې وه د پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپلې نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو پوهیږي چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ترازی، یاد ناول صفو پیخو صحنو ترازی، ال ته تر ډیره پورې کله کله دغه سکسان وچ ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر ډیر مدرن او پرمختللي خلک دي، ټیکنالوژي په سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په سیرا کې تر ډیره پورې لا هم نه را څرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې کچیرته د خپل ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندي کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی، او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو علت حالات هم دغه و چې د کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بیخي یو بل موجود کاری
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث باندې کې مخکې لاړ شو. کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر دی. کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان،
یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامې کړي. زه حتی داسې یو ناول ما لوستی چې په هغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوی چې تقریبا ډیر عمرم نه لري، یو لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغې سره لګیا وي خبرې کوي، حال دا چې دغسې توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي وو نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې د هغې پنځګر یا خالق ته خپله همدغه لیکوال دی، او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بله پوښتنه په نقل قولونو کې وکړم. معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو، چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا اتل غږیږي، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل څرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکي او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي، هغه چې مستقیم وغږیږي په خپل، او هغه چې لیکوال وغږیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وغږیږي، یا کله ناکله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زړه ضمیر واستعمالوي، داسې مې وکړل هسې مې وکړل. په دغو کې ډېر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا خو زه هیڅکله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم، او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان، یعنی یو کریکټر دی مرکزي، دا ډېر ځله داسې په طبیعي ډول واده نه کوي لکه پټول نکه چې رامنځته کیږي. دا لکه هغه ماشینی چرګوډه شي یا فشکارۍ ورکې یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ور په برخه کې، انجبه ور په برخه کې، په مصنوعي ډول رامنځته کړي، او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وي، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه د په طبیعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي، څنګه لمنځه ځي، په هغه ډول پای ته ورسیږي، هغه سدي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان پلوای زه کوم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کړي. که زه خبرې کوم او یعنی که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپله کوي، او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکلو یو طرز هم په همدغه ډول دی.
د پناول کې د منظر کشۍ په اړه کړی چې څه ډول کولای شو چې ښه منظر کشۍ وکړو، او څومره مهمه ده منظر کشۍ.
منظر کشۍ خو په ناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته حس کیږي، او دا تر ډیره په دوه ډول وي، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کرکټرونو درونی انځورګري ده، مثلا باطنی انځورګري ده چې هغوی رواني حالت څنګه دی، اروایي حالت څنګه دی. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کرکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کرکټر له رواني حالت یا درونی حالت سره نو آشنا شوي، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کرکټر یا لیکوال باید هغه خپل کرکټر د هغه ناول په پیل کې خپل لوستونکي ته وروپیژني چې مثلا د احمد د دې ناول کرکټر د څنګه خاصیتونه لري، ځانګړتیاوې څه دي، ستونزې څنګه دي، مشکلات څنګه دي، حتی هیلي او ارمانونه څه دي، حتی کله کله څه ډول خوبونه ویني، حتی تر ډول یعنی دغه رواني درونی انځور دی چې ذکر کړو. او بل تر ډیره پورې دغه د بهراني انځورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایو، دام تر ډیره پورې لکه څنګه چې مکالمو کې انځوريږي، او هم دغه د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوريږي. په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انځوريږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي، یا زموږ تاسو په اوسنیو ناولونو کې کله کله دغه منظرکشۍ ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بیخي تر سیوري لاندې راولي. داسې فکر کوو چې کله کله دغه ناول په کتل کچې د منظره کشي لپاره لیکل شوی دی.
او د روسي پختنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ او تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زوی مثال ورکم څنګه چې غوټه په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژېدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبیعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې لدې چې غوټه ته رسیدلې نو د ناول په فایل کې آتا پغه کپه پینځو برخه وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې. حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لستون کړه سره قانی کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د فایل په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به فایل دي، په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه فایل نه لري. په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی، په فایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې فایل تر رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول فایل ونه لري. اقلا ک لوستونکو د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داس به وایي کزه د ناول لیکوال ما دا دغه څه نه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي، نو په دې لحاظ باندې اقلا فایل دغه څه یی چې لوستونکو وایي چې هو همدا څه هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای د نه خو بل ډول امکان نه لري. یا مثلا کله کله غن ناول هی خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سو رسول دانی په عامه باندې یا د عام لوستن کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوخي سرګندوي.
ډیر مننه.
ډیر مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل.
فنکار رنجن کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زو موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم داسې تر 15-16 کلونو داسې مې سلسله علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دې بخلی ټول استاد او استاد فضل الدین مده لغنه مده سرمینا زکوله سلو 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 بس تر اندازه پرې مې شي بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفقوي شو کی.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خوښوله کومه موسیقي و؟
دا موسیقي د محلي موسیقي و لکه دا وشه ټول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقي و.
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بلې، موږ داسې ډلګې لرل چې هر هغه خو ځان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه ډول، هارمونیا، رباب، تنبور، سارنګ هغه مسلک معلوم و. بس په دا جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رنجنه تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مجرا کړې ده؟ دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلې وای هغه تاسو دغه موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله، اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه شروع تر څلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دنده لرله، د وظیفه لرله. هغه د موږ تشکیل څه لاغه شو خو فعلا زه په وظیفه کې یم، احمد هنري په شخ کې نه.
وروسته به دې ته راشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستئ کومه دنده لرئ، خو د دې نه مخکې به دې ته راشو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنري درلودی، مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلوده، تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې کچیرته محفلونه وو هغو ته به تاسو لی مثلا کنسرتونه ده جشنونه ته؟ که نه، تاسو په دې برخه کې نور شاگردان هم روزل، یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده؟
بله، لرنم شاگردان هم لرل، شاگردان هم روزل. او شاگردان مروزلی دی دغه سم فیلن و دوته جی د خادګان خلک دی از ګرول لري ګرول لري زی محفل ته
مننه رنجر کتی تر شو چی به موسیقي په ډګر کې برولوی دین چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لگ لگ مزداده او ارمینیا زبخوال ارمینیا ویم
که هم دقیق دوشن تاسو داری دیر دادی موسیقی کم سبک تاسو کاروی به محلی موسیقی که کنا فکر کومه چی دیر دولو نلری دیگه دی جمله نتاسو کم یوی کاروی دیر دلتا
دلتا خو زیادتر اتنجز دیر رواج ده مایده فرگرامون شورتو اغشتا و پروگرام را کم رقم دیند کم نفر شوار دقا به طبیعت کنید کار کنید
او که چیر تا تاسو نده چی وقتنه او که یو حقا سندره چی تاسو دیر خوخوی پا دخپل عمر که چی کلا تاس موسیقی تراغی دید اقا مونگ تیو چه دست زمزمه که چه مونگی وارو
بسترگو اصل چی با خیر وصف چی را خنیسا خطا نخوا پا گو بیان اقا هم برده یو زمزمه با در تو که خدمه پا خوال ده وطن په هر جګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر زیات غوولې سید صاحب والے نه ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړه ده ښه کمپوز هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا غلې کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې و دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ بس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا دپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپلو موسیقیکارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخپاره څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فلن لپاره خو تو اصل سکتورسه ایچ شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنځه دوی یو تشکیل لرل د نورمندانو مخکې یو یادواري وکړه آغا لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی اوس تاسو تشکیل نه لري خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوی دی چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې اصل څه ډیر کم پاتې دی بشارګان ټول څوک په ګروه کې دی بیکار دی روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډیر او تکړه شاګر سلام نه میږي چې هغه ډیر تکړه شاګر دی هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوه کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما لډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم پایست محافظ محافظ
فقط دیگه زرازی تر بیگا پوری ما فیزیک و هنرمندی پاتی دا هنر نشه
بله بله هنرمندی سا درشیان نسته بسه گیز رسو اتا بجره شو تر سالور بجو پوری بس سالور بجش سه بیرتزو
چه فکر که درشاست چه هم دغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپل ډلې دغه یادونه وکړل ممکن په پکتیا کې به نورې همدغه سیونه ډلې وي چې هغوی به اوس که تاسو په حال کې اوسېږي دغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب بله صاحب دغه خو خبر واقعیت لري او که دا سوال وي بس هنرمندان چې دي ټول مه څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي داسې به خاموش شي خفه چوپ شي
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورل دپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زمونږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي. او که دا رقمي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو او لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم در شه پیدا کړي.
ډاکټر جان ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو او موږ هم راوغوښتلو د زړه خولم راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوو.
مهرباني
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ورباندې راغی و دری پیریان بدر سره گوری ما شومی ور وکتل ده دی پا عمر ورنجلی ولاروا شنیسترگی درلو دی چپول زیر ویخته نیخ ولارول پا خاورو که ناست ما شومی بیرت قبر تا وکتل پریبو میگی خپلا بطا گوتا کی خودا ده قبر مرا خاورا را ورغره ده ما شومی غبر گلاسونا ور تا ونیول خاوره بیرت طولکرا شنیسترگی انجلی وویل ملاسه پویلی چی ژیړ میږي تانه پیریان دي په خاوره کې ناست نجلۍ خپل کین لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل بد مې ایسي زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل ابا دې دی؟ نه شیرین آغا خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې. په کټ کټ یې وخندل. پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه. څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل. شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل دا مې د ادې څپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم نه جوړه یم ته یې په پښو که. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل. ما هم ښکلې څپلکې درلودې. مازې یوه پینه یې لرله اوبو یوړې نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته په دوړو کې ورکه شوه. بیرته راغله په لاس کې یې نیولی زرې کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه ژبه یې ورته راویسته. لاړې یې تو کړې ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل آبا به مې نو پاپړ راته راوړل رنګارنګ پاپړ. یو دم یې وخندل اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول. عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلی. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم. آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ. لاړې یې پرې تو کړې. په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوڼې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلې شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دی، بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلې شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرینغا؟ زما شیرینغا بیا ټیکسي چلوله. یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو. ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه. شیرینغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بي څه نه دي، داس زما تر مخ کې وشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه ده ښکارا. د پټي خزاني مؤلف په لنډ ډول هسي معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی زمکی تراستون که، ادمی زمکی تراستون که، په اور د غمی سوی لړمون که، ادمی زمکی تراستون که، په اور د غمی سوی لړمون که، دوزخی روخ که پر مخ د زمکی، دوزخی روخ که په مخ د سمکی، نومی ده هغه دلتا بیلتون که، نومی ده هغه دلتا بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي،
بیا هم د همدغه منځمه لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته کوکی
ورېشمین خیال.
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه. ویلی یه زما دستر تبر واکمنی د ساکانو د سر تاج کل زرینی زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر و د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز و کک سرکش و کک مغرور و کک عاصی و کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي و د دربار له ډېرو نجونو یې زړه وړی ډېر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بی پروا و د هر چا له ناز مکیزه یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ کک مین د ګلبویې په ښایستو شو مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ لمازیګره تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کی خود سر پر ولی د ګلبوی راز و نیاز به د جوړسترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغر د سپیناوی د مینې وکړ ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم. انتیخوس د بابل ځمکې دي نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د ګلبویه ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست به جام د عشق د ګلبویې و له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیخوس بابل کې مات د کک په زور شو. جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې ډوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغې په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې. کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو. د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر رابیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو زما سالار ها پیلافګن سرتیری چیرې. د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو هلی چیرې هلی وای وای. خو کک نه و نه یې نښه د قامت وه نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې چه سالار لخپل تبر سر جنگ نکری، کک ده خپل و تربوران و قتل نکری، کک کچوال بولی خپل حت او خپل وینا، خپل و رونو سر جنگ لیوانتو بولی، خدای ده نکری تو رس رپ خپل وینو. یونانیان چه ده ساکان و ملگرتیا کری، نو پارسیان ده ده جگلی ده تینگی ندی، ما تا گره پا پارسیان و شوابه ککه، د چروان چالاک سپاره پزغر در آغلل، د فرهاد لکیگده گرد چاپیر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دولخ کرو، د چروان او د فرهاد د تورو شرنگ شو، لکیگده نگرد چاپیر د جگرو شورو، د ساکان و یرغل تن لکبریخنا و اشکانیان و هر خوا پزغل پتیخته، شیوه و روست شوی ناری چه فرهاد ومر، ده چروان ها قهر جنی توری وخور، ده فرهاد پریکڑه سر پر نیزی حسک شو، ده ساکان و لخکر خپل هیوات ده ستون شو.
آزادی رادیو پا فیسبوک که facebook.com/آزادی رادیو